السلام علیکم د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم په کابل کې د ما خام شپږ بجې دي. د روزګان ولایتي شورا رئیس وای اوس هم په دې ولایت کې ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري او په اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د ډلې غونډه ترسره کیږي. په دې اړه او د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان شو. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل شول. د قزاقستان په قرغندي سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمېر کارکونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمې د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان شو. په دې اړه به نور معلومات په ازادي رادیو په ورستیو خبرونو کې در سره شریکېږي. اوس ورځو یو بل خبر ته. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل شول. چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اروزګان ولایت ډیری روغتیايي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي وو خو اوس ناروغان کولای سي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي. اروزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل
په نام د ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو. یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي وو. بعض غوښتنې لرلې او غوښتنې ایچ ډي ایس په خوا کوم وادي چور سره کړې وې نو په هغو باندې د عدم مراعات هغې دا کلینیکونه د خلکو بند کړی وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالیه وزارت وایي د کجکی بند د دوهم فاز له بشپړېدو سره به د دغه بند د برېښنا تولید 105 میګاواټو ته ورسیږي چې دا د لومړي فاز د برېښنا تر تولید 100 میګاواټه زیاته برېښنا ده. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی بند د دوهم فاز د پیل لپاره به قرارداد یو شرکت ته ورکړل سي چې د دوه کلونو په موده کې کار بشپړ کړي.
مونږ یو اداره لرو د پی ټی پی یا مشارکت عامه خصوصي. دغه اداره د برښنا شرکت سره په همغږۍ دوی په دې برخه باندې برخه کې کار کړی. د دغه قانوني او حقوقي او اقتصادي بود مطالعه شوی تر څو د یوې کمپنۍ ته ورکړل شي.
شاغلی عبدالرحیم زی ازادي رادیو سره همداراز په خبرو کې د اقتصاد د عالی شورا په اړه وویل چې د دغه وزارت د نوې طرحې پر اساس به وروسته له دې د اقتصاد د عالی شورا پریکړې له افغانانو سره شریکېږي. ده وویل چې د کجکی د بند موضوع په پرونی غونډه کې مطرح سوه. د اقتصاد د عالی شورا مشري ولسمشر په خپله کوي. دا اونیزه غونډه ده او دارالانشاء یې له مالیه وزارت سره ده. د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د دریو تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د نن ورځې د جلسې مشري کوله ټینګار وکړ چې یاد کسان باید د اشد مجازات یا اعدام په سزا محکوم سي. دوی وایي دوی باید د افغانستان د قوانینو په اساس په اشد مجازات محکوم سي تر څو دوی او نور خلکو ته عبرت وي او په راتلونکي کې د دا ډول جنایتونو مخه ونیول سي. د کابل پولیسو درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د 15مې حوزې اړوند د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو پولیسو تېره ورځ دغه درې کسان په بغلان کې ونیول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یو پوځي موټر ډزې وکړې. په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا حمله نن سه شنبه په شمالي وزیرستان کې وسوه. په وژل سویو سرتیرو کې یو دوهم بریدمن وو. دواړه کسان 21 کلن وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاریس نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځني سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه دی. د یوې سیارې سرمشریزې په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربهتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په دې سرمشریزې په درشل کې له ګڼ شمېر ساینسپوهانو او نړۍ له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
It's extremely aggressive to decide on Israel.
دای وای دا د امریکا به باقی د چپر خپل سر له هغه موافقه د وټلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړی وو او له موافقې څخه د یو هیواد د وټلو لکبله پر نور فشار نسی راوړل کېدای چې پر موافقه دې لسره بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی و چې امریکا به د پاریس له بی عدالته تړون ووځي. ترامپ دغه غونډې ته نه دی وربلل سوی. او د قزاقستان په قرغندی سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمیر کارکونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمی د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. د قرغندی سیمه اداري چارواکو نن وویل چې په څلورو قانونو کې شاوخوا 200 کان کیندونکي له دوو شپو راهیسې نه دي راوتلي. د کارګری وزیر بیا ویلي چې تر 600 زیات کسان په دغو قانونو کې بند پاتې دي. د اعتراض کوونکو کان کیندونکو دقیق شمیر تر اوسه نه دی ویل سوی. د سیمه ییز والي دفتر ویلي چې د کان کیندونکو یو شمیر استازي او د هغوی اتحادیه له ځایي چارواکو او قانونو له څښتنانو سره په تماس کې دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې یو شمیر پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري.
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو په دښمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دي.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس ډله په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورنوي. د نور راپورونو سربیره سوریې ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه هم په همدې خبرونه کې وایي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینی پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. امیر محمد بارکزی د سې شنبه پر ازادي راډیو ته ویل دغه کار د روزګان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. دا څرګندونه وروسته هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په وسلوالو مخالفانو د امنیتي پوستو د پلورلو پړه هم راپور نه خپاره شول. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا دا اداره دوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. دا موضوع رحمت الله افغان سره لیدا.
د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په دغه ولایت کې د کمزوري امنیتي مدیریت له امله اوس هم پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات پلورل کیږي. امیر محمد بارکزی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دغه کار مخنیوي وکړي.
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو په دښمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دي. خو لیکن دا ملي خبره ده چې د پوسټي خرڅول او دا شی نه دی پېښوري.
ښاغلی بارکزی وای دې چارې د ورزګان ولایت په امنیتي وضعیت ناوړ اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالۍ ټولې لارې تړلې او تر ترین کوټه را رسیدلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ورزګان د سیمه ییزو چارواکو نظر هم را واخلو خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه سو. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ورزګان ولایت کې د څلورمې لواء قومندان رحمت شاه قیمتي رسنیو ته ویلي دي چې د پولیسو په لیکو کې ځینو نه اهلو کسانو نفوذ کړی او امنیتي پوستې په وسلوالو مخالفانو پلوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیسي.
د ولایت شورا له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دغه ده که چیرته دوی سره داسې موارد وي
چې هغه اثبات کې دغه موضوع هغه د زمونږ د کشفي او استخباراتي ارګانو سره وزارت داخله سره دی هغه شریکه کې تر څو موږ وکول شو په دوباره کې جدي اقدامات ترسره کړو او دا موضوع کاملا مخته جدي وي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کدا ادعا ثابته سوه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې په اکل زمونږ کاش په استخباراتو تفتیش او ټول حقوقي ارګانونه قضایي ارګانونه دې په حق باندې دوامدار کار کوي. کدا چې کوم شی پیدا کی په هیڅ صورت سره هغه ته اجازه نه ورکي هغه قانون منګولو ته سپارل کیږي جزا ګوري بند کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ارزګان ولایت کې د جنو دولتي چارواکو لخوا په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلورلو ادعا کیږي خو په نوموړي ولایت کې د پوستو د خرڅلاو په اړه راپورونه تازه دي. د ارزګان د ولایتي شورا غړي وای کچیرې په خپل وخت د دغو ناسمو هیواد ضد کړنو او وضعیت مخونه نیول سي په وروستۍ کې به وبوله ورختی وی او مخنیوی به هم ډیر ستونزمن وي.
واوردل چې د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو مرمۍ او وسلې پلوري. د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبره به اساس ده او که څوک یې په اړه ثبوت لري نو له دوی سره دې شریک کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو خبرې کوي. په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکریه بارکزایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په استازیتوب د مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو او ټولنو یو لوی پلاوی په دې غونډه کې چې د افغانستان او جرمني لخوا پر مخ وړل کیږي ګډون کړی دی. له میرمن بارکزی سره نوریاس نوری خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه د دې غونډې مهم بحثونه پر کومو مسئلو څرخي. اغلی بارکزی ویل
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث چې سیمه او نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. البته افغانستان لپاره هم دغه درې مهم موارد اهمیت ورته.
بلې میرمن برګزی، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې کیږي، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته آیا کوم تغییر لیدل شوی د افغانستان په اړه د تماس د ډلې د غړو هیوادونو په دریځونو کې، یا داسې یو اجماع چې د افغانستان حکومت ډیر پرې تاکید کوي چې هڅه کوي رامنځته کړي افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره، داسې یو اجماع د دغې ستراتیژۍ وروسته رامنځته شوی په دغه تماس ډله کې؟
اجماع هغه وخت جوړېږي چې بحثونه پکې ډېر وسي او جزئیات د موارد پکې بربند او ښکاره شي، او طبیعي ده چې دغه خپله ناسته هم د یو معقول اجماع او سم راتلونکی لپاره د یو منظم قطع نوې ستراتیژي جوړولو لپاره چې ندا فکر کوم هغه مقدماتي بحثونه دي چې په احتمال ډول باندې موږ به ورسیږو یو عمومي اجماع ته د سیمې په کچه باندې. خو څو شیان ډېر مهم دی چې مخکې ډېر هیوادونه په افغانستان کې یعنی علاقهمندي پرې درلودل، مګر په دغه مواردو کې نه. نننی اجلاس کې زه فکر کوم کوم هیوادونه چې خپل استازي لیږلي دي دا خپله علاقهمندي د دې ښیي چې افغانستان بیا به یو لست نه لویدلی هیواد ونه اوسېږي، بلکې د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان او د افغانستان موضوع باید د یو اجماع په صفت باندې ورته وکتل شي، چې یعنې ټول توافق به نظر ولري نسبت تر دې چې اختلاف به نظر ولري. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حداقل رسمي تعریف د ټولو هیوادونو دغه ده چې افغانستان باید یو باثباته حکومت او نظام ولري. او زه ډېر خوشحاله یم افغانستان نه هم څه کوم هیئت راغلی، مخاورې سیاسي څهرې هم چې په حکومت کې حکومت د باندې وي په پینل کې دي او خپل نظریات وړاندې کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو یا د مختلفو مدني ټولنو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا د دغه غونډې په پای کې داسې امیدواري شته چې هغه مهمو مسایلو په ارتباط چې افغانستان نور سره ګیر دی، د سولې پروسه ده، په افغانستان کې راتلونکي انتخابات د ډیموکراسۍ یو اصل ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره هغه لازمه بودیجه چې اختصاص شوې نه ده شوې، ملګري ملتونه بالخصوص مخصوص په راس کې آیا کوم داسې مشخص ژمنې به وشي؟
توقع هم دا ده چې موږ حداقل هغه کوم منطقي معقول تګلارې ته او نتیجې ته ورسېږو. د هغې په ترڅ کې البته دا اولنۍ او اخرنۍ جلسه هم نه وه او نه هم به وي. 2013 کال کې بیا به یو جلسه په افغانستان کې فکر کوم هلته به کیدای شي احتمال د دې چې کومه قطعنامه صادره شي یا کوم مشترکه اعلامیه صادره شي. باید ووایم چې د سازمان ملل متحد ځانګړی استازی یما موتو هم په دې ناسته کې ګډون لري او تعبیده چې د انتخاباتو مسایلو پر سر او نور موارد پکې ښکیل دي، د هغه په سر باندې به هم خبرې وشي.
په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکریہ بارکزی و چې په دې هیواد کې د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د نړیوالې غونډې اډلې د خبرو اترو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورن کړ. د دې کمیسون ویاند او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې لکه څرنګه چې لازمه ده د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی چې دغه چارې د حکومت د کمیسون پر کار منفي اغیز کړی. خو د ملي یووالي حکومت بیا وایي په خپل وخت سره د انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. نور حال د واصل وصال پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه همکارۍ تورنوي. د دغه کمیسیون ویانو کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په وخت سره تایید کړي او نه یې هم لازم امکانات ورته برابر کړي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پیژندپاڼو د ویش او بودجې په برخه کې له دوی سره په وخت همکاري وکړي نو د نوې طرحې له مخې به راتلونکي ټاکنې په وخت سره ترسره شي.
د امنیت نیول، د مراکزو، د حوزو، د رای ورکونکو په وخت سره د بودجې برابرول او همدارنګه اوس موږ تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبت نام ترسره شي. په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدري شرطونه ان شاء الله چې په وخت او زمان سره ترسره شي موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول شي.
خغل سیاد وایي له حکومت سره د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د رای ورکونکو د نوملیکنې او نوملړ چمتو کولو طرحه شریکه شوې او دوی هیله لري چې دغه طرحه ژر تر ژره تایید شي. دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نوې طرحه چې د حکومت سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ملاتړو ستون سره په مشورې جوړه شوې له مخې به د رای ورکونکو نوملیکنه په لاسي ډول او د تابعیت د تذکرې په اساس وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په حکومت لا دې عمله هم نیوکه وکړه چې له یوې میاشتې څخه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای دغه کمیسیون ته بلغړه نه دی معرفي کړی. دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په 14مه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ناشونې ښکاري. خو له دې ټولو سره سره د ملي یووالي حکومت مسؤلین بیا د دغه کمیسیون سره د لازمې همکارۍ او همغږۍ خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د امنیت ترڅنګ لازمه بودیجه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په واک کې ورکړي. دوی وایي دوه عمده موضوعات چې د حکومت مسؤلیتونو کې راځي، یو یې د امنیت ټینګښت او بلې هم د مالي امکاناتو برابرول دي چې حکومت په دواړو برخو کې لازمې هڅې کوي. د مالي امکاناتو برابرولو لپاره د مالی وزارت د نړیوالو مرسته کوونکو سره په خبرو اخته دی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت خپلې هر اړخیزې څېړنې د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې پیل کړي دي. خغل مرتضوی وایي د انتخاباتو کمیسیون د لری شوی رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای به هم ډیر ژر یو نوی کمشنر دغه کمیسیون ته معرفي شي. بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله سمود مخکې ویلی چې افغانان د ملي وحدت له حکومت نه توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفاف او مناسب وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بیځای شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د ششنبې په ورځ د دې سیستم په پرانیست غونډه کې وویل چې د دې سکوپ سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان د دفتر رئیس د سکاپ سیستم کارول د مستحقو د پیژندنې او د مرستو د ویش د روڼتیا لپاره مهم ګڼي. تفصیل له خان محمد سیندورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سیشن به پورس په کابل کې د سکوپ سیستم لالارې د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحق کورنۍ ژمنۍ مرستې ویشل کیږي.
برخ فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنه و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستې ترلاسه کوي، خو بیا ځینې لیوی مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولای. د دې لپاره چې دغه مرستې په عادلانه او شفافه توګه پر اړو او مستحقو کورنۍ وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو ایف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارتونه ورکړل شي. خاغلی بلخی وای په مجموع کې د دغه سیستم له لارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 12000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنیو مرستو ویشل په پام کې نیول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وای چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړۍ محدود او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانیږي چې له مرستندویو مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم له لارې بیځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو ایف پی د مؤسسې استازي میک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN sustainable development goal,
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ له لارې د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکاری د ختمولو لپاره د یو لړ هلو ځلو خبرې هم کوي. دغه په خبره د بیځای شو او راستنیدونکو لپاره پر راتلونکو کال کې 413 میلیونه ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی او د دوی ستونزې به پرې په خپل وخت هواري شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
لخان محمد سیند څخه مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بیځای شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه.
زه ورورجان له سارک نه غږیږم. زموږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاس کنډوالو کې ننوتلي او مرسته راغلې وه $200 او څه کمبل انصار ته. دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شي م رانه کړه، څه زوروالکان وړو، څه غلو رازنو سره وړو او موږ ته هېڅ شي م نه رسېدل او موږ ته دې اول راکړي دي انشاءالله. خوان او لوګر نه غږیږم. وسلام.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم. موږ د دې نه اسکی چې موږ ته ماشینه نه راکړې، ما د لوړو څوس دی ایله چې کارمل ماشینه پر وخت باندې مشتر اوره سي د دې خپل جوبونه دا چې پیسې لري. موږ ته پر وخت باندې ماشینه نه راکړي برا خو نور بیمات نور جهات به دې موږ ته څه وخت باندې اوره سي. موږ ماشینه نور د ګډ ورګانو دا اوره سي ورکړې دی، وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی، پولیس یې نه جوړ کړې. موږ ګناه سره چې د نور ورګان نه تیر کړي، وایي دغه ماشینه نه قید کړې، موږ دا نه راکړي. څو پاتہ باندې کور کول پسی نه پد دغه ماشه ناشه چې دا ماشه ورس باندې ورنکه نو د کور په چیشو چلی دا ما ته پاره د ناس چې من دا ما دا ډول زر افغاني ته ناس چې ډول زر افغاني مې څه نه ستور نه کړ ډول نشته وګرځه بار د کور په چیشو چلی موږ نور کوی چرواسه د موږ پیغام ورسې مننه نه خیره شه.
سلام علیکم، ما د ایران تماس نیولې دی رادو ازادي ته. زما پیغام باید د هه حتمان باید نشسی. زما و اشرف غنی ته دا وینا ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرده د غوشاغبرو د لاسه تر مټرې چپه څومره سوه یا دلته زندانی ځي د داعش په تور ګیری ځي دا زموږ غم ولې نه خوري؟ دا ولې داسې کېږي؟ باید دا د افغانانو غم وخوري. ګرده بېوزلي دي، ګرده مهاجر دي، ظلمونه ورسره کېږي. دا باید زموږ غم حتمان وخوري. د خدای په امان.
او سم د منځنی ختیځ د حالاتو رپورت شاخلو. د سوریې د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازي وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید وکولای شي چې د ولسمشرې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. د الکساندر لافرنتیف دغه څرګندونې د سوریې په اړه د لویدیځو د هیوادونو له دریځ سره چې وایي اسد د دې هیواد په سیاسي راتلونکو کې ځای ونه لري په تضاد کې دي. نوري اسنوري په رپورت لري.
د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی الکساندر لاورینتیف وایي د نه پوهیږي چې ولې ولسمشر بشار الاسد باید د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي یا هغه دا کار نشي کولی. هغه په انقره کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې پورې سوریه او مصر ته تر لنډو سفرونو وروسته په همدې ورځ په دې ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل، له بلومبرګ نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مسله کاملا په خپله اسد پورې تړلې ده. لاورنتف اول لویدیز هیوادونه باید دا خبر ونکړي چې یوازې په هغه صورت کې له سوریې سره د بیا رغونې په چارو کې د پیسو مرسته کولی شي چې مخالفې ډلې واک ته ورسیږي یا د دوی ګټې په بشپړه توګه تامین شوي نه وي. هغه زیاته کړه مسله یوازې د متحدو ایالتونو، فرانسې یا د برېټانیې نه ده، بلکې دلته نور هیوادونه لکه روسیه، ایران، چین، هند او ډیر نور هم شته. او پر دې سربیره د سوریې د سوداګرۍ او اقتصادي چارې هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرسته کولی شي. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي، په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. دغه هیواد له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانې کې د سوریه د سولې څو غونډې ترسره کړي او همې په دې وروستیو کې د سوریه د حکومت او د مخالفو ډلو په ګډون د تورې بهیرې په غاړه د روسیې په سوچي ښار کې د یوه کانګرس د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ له سوریې څخه د لنډې کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی، د روسي ځواکونو په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هېواده په تدریجي ډول وتل پیل کړي. د هغه پلان له مخې چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی، په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخابات په دې هېواد کې د یوه موقتي حکومت تر جوړېدو 12 میاشتې وروسته د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. د ولسمشرۍ هغه انتخابات چې تر دې یو کال مخکې په 2014 کال کې په سوریه کې ترسره شوي وو او اسد په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د وکلنې دورې لپاره ټاکل شوی، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د خلیج د همکاري شورا هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د سیاسي انتقال په دوره کې بشار الاسد ځای نه لري.
د نوري اسنوري په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد باید وکولای شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. او اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د جرمني د موټر جوړولو یو شرکت غواړي الوتونکي موټر بازار ته عرضه کړي.
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخله او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په یو ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور لمخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. ټیر یا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د ټی ایف ایکس په نوم استفاده ته وړاندې شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته